السلام علیکم او ستړي مشهدا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو زملي حمیر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
په خیبر ایجنسی کې د ملیشا ځواک پر یو کیمپ هو سوال برید سوی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره راتلونکې اونۍ دا تصدیق کړي چې ایران لا هم د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د سوي اټومي موافقې پابندي کوي. د ناټو مشر ویلي د ناټو او د روسیې د شورا په تازه غونډه کې د یوکراین، افغانستان او د خطرو کمولو پر موضوع سپینې او ګټورې خبرې شوي. اوسم د خبرونو تفصیل. په خیبر ایجنسی کې د ملیشا ځواک پر یو کیمپ هو سوال برید سوی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال اډو ټول د حمله نن سهار وختي د بازار زخه خېلو په لیري پرتا سیمه جړوبي مشتري کې سوی ده چې پکې دوه سرتیري شوبد سوی دي. د اول لومړی یو ځانمرګي بریدګر د کیمپ مخې ته پر پوستي برید وکړ او وروسته بل وسوال د امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه چې په ټزه کې ووشل شو. چارواکي زیاتوي ژوبل سوي سرتیري د پېښور پوځي روغتون ته وړي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمواري منلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر خبرداري ورکړي چې که اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او جمهوریت ملاتړ ونه کړي نو شایي له لوی بحران سره مخامخ شي. محمود خان څرګندوي تر مازیګر په کوټه کې د پاناما اسنادو په اړه یوې خبرې غونډې ته وویل پاکستان په سیمه کې د هیڅ ډول جګړې د زغملو توان نه لري.
هر قیمت پہ افغانستان
هر ډول چې وی پاکستان بل افغانستان سره د سولې فضا جوړوي کنوي و وړه تیر وطن به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سوس غملای. په جلال آباد کې د بمونو مور غرزول زده پاکستان لپاره د امریکای لخوا خبرداري غنم چې کچا په غارونو کې څپټ ساتلی وي موږ یې تبا کولای سو.
محمود خان څرګندوي چې تکرار له جمهوریت او جمهوری دارو پرته پاکستان پرمختګ نشي کولای. ټاکل شوی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره راتلونکې اونۍ دا تصدیق کړي چې ایران لا هم له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د سوي اټومي موافقې پابندي کوي. امریکایي رسنیو بیګا وویل واشنگټن دا کار پر اټومي موافقې د ټرمپ ته انتقاد باوجود کوي. د بارني چار وزارت باید د جولای تر 19 کانګرس خبر کړي چې آیا ایران د 2015 کال د توافق پابندي کوي او که څنګه. هغه تړون د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو او په بدل کې ورباندې د لګیدلو بندیزونو د نرمولو په اړه دی. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر وخت ویلي ول چې دا د امریکا تر ټولو بده موافقه ده او وعده یې کړې وه چې دی به ختم کړي. خو په واک کې تر راتګ وروسته نه یوازې دا منلی چې ایران د توافق پابندي کوي بلکې امریکا هم باید پر خپلو ژمنو ودرېږي. شي د ناټو مشر ینس سټونټلبرګ ویلي د ناټو او روس د شورا په تازه غونډه کې د یوکراین او افغانستان د خطرو کمولو پر موضوع سپینې او ګټورې خبرې شوي. سټونټلبرګ تېر ماښام په برسلس کې تر غونډې وروسته خبرې اعلان تول له طالبان سره د روس د ملاتړ رپورټونه لیدلي خو په دې اړه لا کره شواهد نه لري.
We have seen reports but we haven't seen any
دوی موږ رپورټونه لیدلی خو هیڅ شواهد یا داسې معلومات مونږ نه دی لیدلی چې له طالبانو سره د روسیې ملاتړ تایید کړي او روسیې په سپینه ویلي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي.
سټونډلبرګ وویل ناټو او روس اوس هم ځینې بنیادي اختلافات لري. د وټ په ځانګړي ډول په 2014 کال کې د یوکراین کرایمیا سیمه له روسیې سره الحاق او د ختیځ یوکراین په جګړه کې د روسیې رول په اړه اختلافات شامل دي. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي له روس سره د اړیکو ګټه دا وه چې په جنوب لویدیځ شام کې د اوربند توافق وسو. نوموړي تېر ماښام په پیرس کې له خپل فرانسوي سیال ایمانول مکرون سره تر لیدو وروسته خبر اعلان تول د روانې میاشتې پر 9 چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل نو په هغو کې له مهمو پریکړو څخه یوه په شام کې د هغه اوربند به چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې برقراره دی. مکرون خبرې غونډې ته وویل دی او ټرمپ تر جګړې وروسته د شام او عراق لپاره پر کړنلارو کار کوي. د زیاته کړه چې د شامی بحران د ختمولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد له دندې لرې کول نور اړین نه دي. دواړه مشرانو په پرونی غونډه کې پر شام، عراق او یوکراین د آب و هوا بدلون مخنیوي په اړه د پیرس پر توافق او د ترګري پر ضد مبارزې خبرې وکړې. په خبري غونډه کې ټرمپ تیر کال په انتخاباتي کمپاین کې د زوی او د روسي قانون پوهې د ملاقات دفاع هم وکړه. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تر هغو به پر سپندیزونه ختم نه کړي چې ماسکو او په یوکرین او شام کې په جګړو کې د شکیلو خواو ترمنځ د سولې په موافقه سلا نسی. دا خبره ټرمپ تېره ورځ د امریکا څخه پاریس ته روانېدو پر وخت هم کړې وه. په الوتکه خبرلن کې کړې د ویل ځای به تر هغو بندیزونه لر نه کړي چې دوی او په شام او یوکرین کې د هرې خوا اطمینان نه وي ترلاسه شوی. چینایي چارواکي وایي د سولې نوبل انعام ګټونکي لو شاوبو چې په سرطان اخته و په بند کې مړ سوی دی. نوموړي تېره ورځ پر داسې حال مړ سو چې بیجنګ هغه نړیوالې غوښتنې له پامه وغورځولې چې شاوبو دی د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې خوشی کړي او بهر تګ ته دی پرېږدي. د نړۍ مشرانو او نړیوالو سازمانونو د جمهوریت فعال یو شپېته کلن شاوبو پر مړینه خفګان ښودلی دی. نوموړي څه د پاسه یوه میاشت مخکې له زندانه تر سخت څار لاندې روغتون ته انتقال سو. د شام د شمال ختیځ شینګیانګ ښار چارواکي وایي شاوبو تر درې ورځې مخکې د ځیګر سرطان وروستي پړاو د درملنې په موخه د روغتون د انتهایي نگهداشت څانګې ته منتقل سوی و. هم له دې سره د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسۍ حال درته سراج سحر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ 50 پیسې او په 1.2 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یورو په 250 پیسی او په یورو په 450 پیسی. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري په خیبر کې د ځواکونو په کیمپ وسلوال برید شوې دی. معلومات ترکو د قبایلي زده کوونکو سازمان وایي که د قبایلو د سرشمېرنې نتیجې لانجمنې وي نو عدالت ته به ځي.
ډېره اندېښنې خبره ده. مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د فاټاکمه اصلي مردمشماري ده په کار ده چې هغه واضح کړی شي.
د نیم قبایلي سیمې احمد زئی وزیر کم سروبي اوسیدونکي وایي د سکلو صفا اوبه نه لري. ماشومان څه وایي؟
میشه په خره په مشکل لري
په جمهوریت خبرونه کې مو په اف سی آر کې د اجتماعي ذمہواري په اړه بحث کړی دی.
خلکو ته سیکیورټی ورکول د ریاست کار دی لکه چې کوم په مو باندې ذمہواري ده. نو نن سبا د مو قبایلو هغه قسم حالات هم نه ده پاتې.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل، د خیبر انتظامی چارواکي وایي نن سهار د خیبر په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې په یو پوځي کیمپ باندې وسلوال برید شوی. د چارواکو په خبره په حمله کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي او دوه وسلوال وژل شوي دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکی وایي چې نن سهار وختي په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې د جنوبي مشتری پوځي کیمپ باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتي ځواکونو وسلوالو ته مرګ ژوبله واوړېد. چارواکي وایي دوه ځانمرګي بریدګر وو. یو تن پکې د دغه کیمپ مخې ته یو چک پوسټ سره ځان والوزاوه او بل په کیمپ ډزې پیل کړې او غوښتل یې چې کیمپ ته دننه داخل شي. خو امنیتی ځواکونو هم ورسره ځوابي کاروایي وکړه او دا بل ځانمرګی بریدګر یې په نښه کړ او ووژل شو. د اف سي ځواک چارواکي وایي چې په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي او د هلیکوپټر په ذریعې د پېښور سیمچ روغتون ته رسولي دي او هلته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغې پېښې ذمهواري جماعت الاحرار وسله والې ډلې منلې ده. بازار زخخیل جنوبي سیمه افغان پولیس سره لګېدلې د خیبر جنسۍ یوه لرې پرته سیمه ده چې د لواړګي تحصیل نه جنوب په طرف پخواوشه 15 کیلومتره فاصله باندې پرته ده. چارواکي وایي چې هلته پخوا یو شمېر وسله والې ډلې وي خو اوس په دې وروستو کې دغه سیمه د وسله والو نه پاکه کړې شوې ده. د جنوبي مشتری کیمپ نه اکثره وخت د لوی توپخانې په ذریعه په تیراو خواوشه سیمو کې د وسله والو پټنځایونه په نښه کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او که کابل طالبان د خبرو میز ته حاضرول غواړي نو ورته د سیاسي مراحت ورکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیسې خبري غونډې ته وکړه. کابل د نوموړي د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو کارپوهان وایي افغان چارواکي طالبانو ته د مراحت ورکولو ته ښه نه ګوري. رابع اکرم خان له اسلام آباد تفصیل راکوي.
پاکستان وایي باور لري چې سیاسي مراد افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستی شي. د زیارت په ورځ اونیسې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت بیان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې د افغانستان شخړه دې په سیاسي توګه هواره کړی شي.
پاکستان باور لري چې د افغانستان د شخړې پوځي حل نشته. د افغانستان د شخړې هواري لپاره توجه د افغانستان په ملکیت او مشرۍ کې په سیاسي هواري پکار ده. موږ باور لرو چې په داسې سیاسي مراعاتو کار وکړی شي چې هغه طالبان د خبرو اترو میز ته متوجه کړي.
کال 2014 کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سردار عزیز ویلي وو چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پکار ده چې هغې ته د مراعات وړاندې کړی شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې د پاکستان ځینې مشرانو په ماضي کې د سیاسي مراعاتو خبرې کړي دي، خو د افغان چارواکو لخوا پرې خره د عمل مخې ته نه و راغلي او هغوی دا نظر لرلو چې پاکستان مداخله کول یا چا سره ودرېدل غواړي. د نوموړي په وینا چې په دې وروستو کې طالبانو خپله هم د خپل دفتر بیا خلاصولو او د طالبانو د ځینې مشرانو نومونه د نړیوالو وسلوالو د نوملړ نه د ویستو غوندې د مراعاتو ذکر کړی وو. خود سیاتوی
پاکستان زما خیر بند نظر لري. پاکستان سو والے پیشارو کې دا ویل دي چې افغان حکومت دې ک طالبان الله سمرات معنی دارا چې پراتون دي کې پدې حکومت کې پدې نظام کې هغه څه درې درې طالبان الله باغی سمره زیور کې طالبان الله لکه څنګه چې حزب اسلامي اوس شامل شوی د ځنې خلک دغه حکومت کې شامل شوی دي. پاکستان زما خیر د امارات خبره چې کې دې اومدار چې افغان حکومت د ښکارا یو تګلارې یو پالیسی یو ستراتیجی یو حکمت عملی اعلان کړي چې د دې سره د طالبانو د پاره سپلاس کې دي چې دغه په بنیاد باندې طالبان د تو هڅول شي چې هغه راشه د خبرو مستقیمي.
د سیاسي چارو کارپو عبدالشکور وای نګنی چې طالبان ته سیاسي مراد باور کول یو خګام وي.
دا خبره چا کړې ده؟ دې خبره باندې مخ سوچ پکار دی، مطلب دا خبره دا آفر چا کړې ده؟ پاکستان کړې نه چې افغانستان د دین تاسو څنګه اندازه لګیدې شي چې د دې خلکو واګي چا په لاس کې کېدې شي او سیاسی مراد نمونگا مراد سالو او دیکی دا کم خلکو انٹرسٹ دے او دا چا سوک پائی که خپل زانتا سٹیک ہولڈرز دیو سوک پگی خپل مقاصد لري بنیادی.
هم دې لړ کې د سیمه ایز چارو یو بل کارپوه رحم الله یوسف زیوای طالبانو ته مراد ورکولو لپاره کسه پروګرام افغان حکومت، ناتو او امریکا لخوا د مذاکراتو په مینس او یا وړاندې ترې ورکول کیږي نو بیا پرې خبرې کېدی شي.
پاکستان ته ما په خرمانه نه دی پکار چې پاکستان داسې خبره کوي طالبانو په نمائندګۍ یا طالبانو طرف نه، بیا پاکستان باندې تور لګي چې دا طالبان د پاکستان په قابو کې دي او دوی کولی شي چې هغه مذاکرات او میستره ولی یا طالبانو چې کوم شرایط دي هغه پاکستان بار بار چې د هغه ذکر کوي نو زما په خیال باندې دا طریقه نه ده پکار.
کال 2015 کې د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او د بیجینګ سلور اړخیز هیوادونو ډله یا QCG د افغانستان حکومت او افغان طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره جوړ کړی شوی و. د QCG غونډې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د بجنې وروستو د ځنډ ښکار شوی وي. په دې وروستو کې د شنګای همکاري او سازمان د غونډې په موقع پاکستان او افغانستان ترمنځ د QCG غونډې بیا پیلولو فیصله شوې وه، خو تر دې مهال ولا سنیټه نه ده ټاکل شوی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي له جمهوریت او جمهوري ادارو پرته پاکستان پرمختګ نشي کولی. د تیر مازیګر په کوټه کې د پانما اسنادو په اړه یوې خبري غونډې ته ویل په کار ده چې ټولې جمهوري ادارې خپل وخت پوره کړي. اچکزی په خپلو خبرو کې په پاکستان ټینګار وکړ چې د افغانستان د ډیموکراسۍ ملاتړ وکړي او هلته د سولې راوستو هڅې وکړي، ځکه چې که په افغانستان کې ثبات نه وي نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې نشي بریالي کېدی. تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فیډریشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره پکار ده چې په پاکستان کې ډیموکراسي دوام وکړي. اڅکزی د پاناما اسنادو په اساس پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد کې
پاکستان انتهایی خطرناک حالات میں
پاکستان لڈی رو بدو حالات سر مخامخ دی او د نور لوړو ځوړو او ګډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوزونو په شمول د اپوزیشن لټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند لاړخ غښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور ونه شار به کنه یو پاکستان به د نور بحرانونو شکار سي. محمود خان اڅکزی په سیمه کې ورستوي ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای سي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات
پاکستان هر ډول چې وي پاکستان بل افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. کنه وي و وړه تیروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې که چا په غارونو کې څه پټ ساتلي وي موږ یې تباه کولای سو. زه د پخوا غوندې پر پاکستان ټینګار وکړ چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. ده وویل افغانستان له لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای سي. د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو اسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکې د ډکو فکرونو مخنیوی کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غني صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزي صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزی افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او له افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او ویې ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس په رایو واک ترلاسه کولای سي او هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د دولس په ووټونو ټاکل شوی دی نو د خپلې دندې تر پایه به استعفا ورنه کړي. دا خبره نوموړي تېر ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په یوه بیړنۍ غونډه کې کړې ده. تر غونډې وروسته د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ پر ده او کورنۍ بې ځایه او خیالي تورونه پورې کړي دي. د پلټنیزې ډلې د جولای په لسمه سپریم کورټ ته په ورکړي رپورټ کې د نواز شریف د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستي دي. تر رپورټ وروسته اپوزیشن ګوندونو په نوموړي د استعفا ورکولو غږ وکړ. رفت انجم تفصیل لري.
وزیر اعظم هاوس نو جاری شوی خبر پانه تر مخه د زیارت پرس په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې هنګامي غونډه وشوه. په غونډه کې د وزیر اعظم وینا وه چې د پاناما اسناد لپاره جوړ کړی شوی ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی رپورټ د هغه د کورنۍ او ذاتي کاروبار په اړه د فرضي خبرو او تورونو نه علاوه هیڅ نه دي. وزیر اعظم وویل چې پاکستان مسلم لیگ نون ته د استعفا غوښتونکو نه زیات ووټونه ملاو شوي دي او د ولس حمایت ورته ترلاسه دی. د ده په وینا د جمهوریت خلاف سازش کوونکو په غوښتنه به هیڅکله هم استعفا ورنه کړي. هغه د پاکستان ولس منتخب کړی او هم ولس یې له عهدې لرې کولی شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې وخت راتلو سره به ټولې خبرې رامخته شي، خو د تعمیر او ترقۍ پرمختګ به کمزوري کېدو ته نه پرېږدي. د اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم د استعفا ورکولو فشار اچولو او د وزیر اعظم انکار په اړه سیاسي کارپوهان وایي چې دواړو خواله د سپریم کورټ د فیصلې انتظار کول پکار دي. داسې سیاسي بیانبازي او شخړو سره ملک او ولس دواړو ته نقصان رسېدای شي. د سیاسي چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي چې د وزیر اعظم نه استعفا غوښتل مناسبه خبره نه ده. اپوزیشن ته د سپریم کورټ د فیصلې انتظار کول پکار دي.
مخکې نه استعفا غوښتل داسې خبره نه ده. عوام یو پولیټیکل سوورن چاته وایي، سیاسي مالک چختن د ملک عوام دي. هغه یو سړی را لګل دا الیکټ کړ، ته یو باسي عدالت په ذریعه ټیک شو، لیکن عدالت ته پرې نه، عدالت کار پورې پوره کړه.
یو بل د سیاسي چارو کارپوه او د پیښور پوهنتون استاد پروفیسر حسین شهید سهروردی وایي چې سیاسي تاوتریخوالي سره د پاکستان معیشت ته نقصان رسېدای شي او د معاشي نقصان له وجې به اغېز نیخ پنیغه پر ولس پرېوځي.
راتلونکي وخت کې ماته داسې ښکاري چې روپۍ چې دی هغه به هم لږ ډی ویلیو کیږي. اقتصادي لحاظ سره پاکستان باندې منفي اثرات وایي. ای ټی رپورټ نه پس پاکستان اسٹاک ایکسچینج باندې چې دی یو منفي اثرات راغلی. زه دا وایم چې دا وخت تقاضا دا ده چې یو اپوزیشن او حکومت خپلو کې کینی، یو کمپرومایز وکړي. نیشنل انٹرسٹ یعنی کہ قومی مفاد کے دی آغا مخمخ ایک دی بجائے ددی چدی خپل پارٹی مفاد یا ذاتی مفاد کی.
د جولای پلسمه نیټه د پاناما اسنادو په اړه سیړنې لپاره د سپریم کورټ غټ پلیټنې ډلې یا جی آئی ٹی چې خپل تحقیقاتي رپورٹ په سپریم کورټ کې جمع کړو، نو د اپوزیشن ګوندونو لخوا په وزیر اعظم فشار واچول شو چې هغه د استعفا ورکړي. د رپورٹ وروسته پیدا شوی سیاسي صورتحال باندې وزیر اعظم نواز شریف خپل وزیران او اتحادیان په اعتماد کې خصلو لپاره د زیارت پر هنګامي غونډه رابللې وه. بلخوا حکومتي وزیران دا هم وایي چې جی آئی ٹی رپورٹ د کیسو نه علاوه هیڅ نه دی او نه پکې رښتیا ویل شوی دی. دوی به دا رپورٹ په سپریم کورٹ کې ننګوي. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوره د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د روانه میاشتې تر پایه د سرشمیرنې او کورشمیرنې وروستۍ نتیجې اعلانوي. د دې ادارې یو چارواکي یو ویان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا نتیجې به په دوو پړاوونو کې اعلان کړي. حبیب الله خټک وایي یوازې د شمالي او جنوبي وزیرستان ځینې برخې له سرشمیرنې پاتې دي. هلته د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان وایي د هغو سیمو په اړه د شماریاتو ادارې سرشمیرې که لانجمنې وي نو عدالت ته به ځي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو محکمې وایان حبیب الله خټک ویلي دي چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې نتیجې یې د مشترکه ګټو کونسل ته لیږلي او له هغې منظورۍ وروسته به حتمی اعلان وکړي. حبیب الله خټک مشال اډیو ته ویل چې په دې لړ کې ټولې تیاری مکمل کړل شوې دي. د ویل
دې کې بدایي چې ډیسټریکټ لیول باندې بیا پاتې پروینشل لیول باندې او هغې نه پاتې دي نیشنل لیول باندې ټوټل میل ټوټل فیمیل ټوټل ٹرانسجینڈر اور ٹوٹل پاپولیشن سونا دے دا مونگا جاری کرو دا فرسٹ سٹیج دا چیز دا جولائی آخری ہفتہ کی جی دا اپروو شی نو تقریباً
د شماریاتو محکمې وایي په خبرو کې د آبادۍ په اړه کره شمېرې ورکولو نه ډډه وکړه، خو ځینې راپورونه وایي چې کېدی شي د هیواد آبادی تر 2.5 کروڑ نه زیاته وي. اخوا په قبایلي سیمو کې د سرشمیرنې په اړه اندېښنې څرګندې شوې وي، خو حبیب الله خټک وویل چې په فاټا کې یوازې 100 علاقو کې د سرشمیرنې عمل نه دی شوی. د زیاته کړه
دا خلک چې کوم کمپلینټس کړي وو هغه باندې مونږ بیا بیا ټیمونه لګلي وو. هلته دو ایریا چې دي، ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان کې چې دي، دا چې کوم ایریا سیکورٹی وائز کلیئر نه نو هغه پاتې وو. مطلب کمپلیٹ ایجنسیاں نه نه پاتې، تقریباً 130-140 بلاکونه پاتې دي صرف.
بلخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان وایي چې د شماریاتو محکمې نتیجې به د منلو وړ نه وي ځکه چې د دوی اندېښنې نه دي لرې کړل شوې. د سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې مردم شمارۍ عمل په داسې وخت کې شوې چې زیاتره قبایل بې کوره وو. د زیاته کړه
مونږ ذکر کوو چې هلته مونږ خلک نه دي وکړل، مونږ ته پوسونه وکړل چې
شماریات والا کور ته راغلی دي مونږ ته داسې داسې خلک وویل چې زمونږ کور ته نه دي راغلي نه مونږ خبرې نه مونږ شماریات کې لکه چا خبر کړي نه مونږ شماریات کې تا خستې ده همداسې کور مچ ورځو کې چې کوم دی دا مونږ کمپلینټ هم جمع کړل چیرې دته دا ټیمونه ولې نه دي تللي دي علاقو ته خو بهرحال په هغې باندې تر اوسه پورې هېڅ کاروایي ونه شوله.
شوکت عزیز وویل چې د شماریاتو محکمې حتمي نتیجو اعلان وروسته به ټول ثبوتونه راغونډوي او دا به په عدالت کې چیلنج کوي. بیا په قبایلي سیمو کې د خیر ښېګڼې لپاره یو کارکوونکی منظور اپریدی وایي چې په فاټا کې د مردم شمارۍ عمل مبهم دی. د زیاته کړه
لس لکه کمه شوله، دا ډېره اندېښنې خبره ده. مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د فاټا کومه اصلي مردم شماري ده په کار ده چې هغه واضح کړی شي او هغه په ډاګه کړی شي چې زمونږ سره نور ظلم ونه شي، ځکه چې د آبادی په بنیاد باندې وسایل تقسیمیږي. نو چې زمونږ آبادی زیاته وي او وسایل کم وي نو دا به زمونږ سره ډېر غټ ظلم وي.
په پاکستان کې سرشمېرنه د مارچ په 14 نیټه شروع شوې وه چې د مئی تر 23 پورې دوام درلودو. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمېرنه ترسره شوې ده. په هغه هیواد کې اخري وار په 1998 کال کې سرشمېرنه شوې وه چې تر مخې د هیواد ټوله آبادی سباندې 14 کروڑ وه.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان محسود خبریالان د حکومت ګیله مندي او وایي چې د دوی ستونزو د حل کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. دغه خبریالان وایي چې د وسلوالو خلاف چې کله په سیمه کې پوځي عملیات شروع شول نو د نورو اوسیدونکو په شان د دوی کورنیو هم له سیمې کډې وکړې. دوی وایي دغه خلکو مشکلات او حالات په ډاګه کولو لپاره دوی خپل ډیوټي په ښه ډول پوره کړه او د خلکو لپاره آواز پورته کړو، خو د دوی لپاره چا هم سو نه کړل. پولیټیکل انتظامیه وایي خبریالان به کله هم خپه کېدو ته پرې نږدې او که د دوی سه مشکلات وي نو پولیټیکل انتظامیه ته دې ورشي او دې ورته وایي. سیلاب مسعود د دوی د ستونزو او مشکلاتو په اړه رپورټ لري.
د سولی وزیرستان مسعود خبریالون ګیلمن خپه دي چې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په دوران کښې دوی هم زیانېدلې، د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د هر چا غږ رسولی خو د دوی په زیانېدلو او مشکلاتو تر اوسه پورې چا هم غوږ ګرولی نه دی. یو خبریال فاروق مسعود وایي
موږ د ساؤت وزیرستان چې کوم آی ډی پیز دي اکتوبر 2009 شروع وتل نو صحافیون چې کوم وي هغه هم د خپل بس سره سامنی په حالات سره خپل کاډ سره وتل، دوی ته بیا هم د علاقې چې کوم خلک وي د هغې مسایل په ګوته کول، د پوره بیا دلته په ډی خان په ټانک په نورو علاقې چې دوی خپله ډپټي چې کوم هغه سرانجام کوله او د علاقې د خلکو پوره چار کوله. خو بدبختي دادو چې موږ د بل چا د پوره آواز چګوي خو د موږ د پوره بیا ژغ راول د پوره څوک نه و.
یو بل خبریال حمزه مسعود دغه خبره په دارنګ مخښه بیایي
کاوک سه چې کوم په سواد شي اپریشن وشول یا په نورو ایجنسي شي وشول، د سواد صاحب یونیورسره چې کوم شمالي وزیرستان موږ دی صافیون ملګری هغه ته د وفاقي حکومت نه هم د گورنر نه هم کوم دا صافیون ملګری دغته ډېر غټ غټ پیکیجین ورکړل شول. خو افسوس دا دی چې موږ کوم د جنوبي وزیرستان ماسید صافیون یې نه پولیټیکلی پښتنه کړي دو، نه آرمی پښتنه کړي دو، نه گورنر پښتنه کړي دو. ماسید مشرونه هي دغه په حواله سره هیڅ قسم خبرې نه وکړي.
په دغه باندې ښه دوه نور خبریالون سرنګ غږیږي واروي ځنې.
نو مې ودودای جنوبی وزیرستان لاده سره مې تعارف تای دی میجا صافیون داسې هدي چې دغه خپل ذمہوري پیراکوي په هغه باندې چې دغه مړه هشي زخمیون هشي او مختلف قسمت ترټسینا ورته ملایويږي، خو د هر شي باوجود بیا ها حکومت طرفه سمرسته نه دوشوي دي صافیون سره.
مو نوم حیات الله ده، مسعود پریس کلب صدر یا مسجد صافیون ډېر مسائل دي. امداد خو پرېږده په وزیرستان شه صحافت کړل وسې جرم جوړ شوی دی، ځکه لادرې مو وزیرستان ته خپل کور کلی ته نو چې صافی جون وروشای بیا په ډیر ځان شدا شوې دي چې میج واپسی او چې تاسو وزیرستان شه تا نشت للای مشته پاته نه لګی کوم جرم یې میج نیولی چې مشته چې تاسو وزیرستان شه تاسو په داخله باندې پابندی دو. چې حکومت طرف نه صافیو نه سره دار رویا ویل کجدا کی مادو، نو دا نه د سیف د مسعود قوم مسعود صافیو نه نقصان دی بلکې دا د ملک پورا هیو د نقصان باعث جوړېدلای شي.
د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان د مسعود خبریالانو دغه غوتنی وکي او غشته سرنګ وزوا بول وار وای زنه.
زه خدای به مو چیرې چې څومره په جنوبي وزیرستان کې صافي خلکو ته کوم دي ازادي ده، دا به زما په خیال په بل کې نه دي چې کوم دي خپه اسانه باندې تلې راتلې شي. نو زیات تر هم دي په خپل باندې تری وي په خپل الته کې کوم دي د خلکو نارای او دغه غشت دي، او بیا هم کو چرته داسې سم مشکلات ته دي ته په مخ کې پوړان دي راځي. نو مونږه پولیټیکل اډمنستریشن دلته کې نه سره دوی چې څه قسمه مسله وي او دي ته مونږه چرته چې کوم دي د ګلې معنی مکنه ورکو چې صحافي حضرات چکم دلته کې پسویلی وزیرستان کې دي دې سره کوم امداد شوی نو واقعي چکم دې هغه ډېر کم شوی دي نه مونږ مخکې یو پوره ډیټیل غوښتو چې تاسو مونږ ته ډیټیل راکې او دا ډیټیل مونږ لیکو برا خپل فارم سیکریټ او دغه ته هغه هم چکم دې مونږ لیکلې دا ان شاء الله په هغه باندې ډېر زر کار وشي.
مسعود خبریالانو دل وړ رتبه حکومتي چارواکیو او د سیمې نه د قانون سازي ادارو د نمائندګانو نه غوښتنه وکړه چې دوی دې د مسعود خبریالانو د مشکلاتو د سمولو دپاره په شریکه ګړندي قدمونه پورته کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواکې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ.
په خیبر کې د ملیشیا ځواک پر یوه کیمپ وسلوال برید شوی دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نشو د کوشرت مشال ریډیو ټول د حمله نن سهار وختي د بازار څخه خېلو په لیر پرته سیمه جوړوبي مشترکې شوی ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر خبرداری ورکړی چې په اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او جمهوریت ملاتړ وکړي و نه کړي نو شایي له لوی بحران سره مخامخ شي. محمود خان سکزي تېر مازدیګر په کوټه کې د پانما اسنادو په اړه به خبرې غونډې ته وویل. پاکستان په سیمه کې د هیڅ ډول جګړې زغملو توان نه لري. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره راتلونکې اونۍ دا تصدیق وکړي چې ایران لا هم د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د سوي اټومي تړون پابندي کوي. امریکایي رسنیو بیګا وویل واشنگټن دا کار پر اټومي موافقې د ټرمپ د انتقاد باوجود کوي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ ویلي د ناټو او روس د شورا په تازه غونډه کې د یوکرین او افغانستان د خطرو کمولو پر موضوع سپینې او ګټورې خبرې شوي. سټولټنبرګ تېر ماښام په برسلز کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته له طالبان سره د روس د ملاتړ رپورټونه لیدلي خو په دې اړه لا کره شواهد نه لري. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي له روس سره د اړیکو ګټه دا وه چې په جنوب لویدیځ شام کې د اوربند توافق وسو. نوموړی تېر ماښام په پیرس کې له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره تولیدو وروسته خبریالانو ته دا خبره وکړه. چینایي چارواکي وایي د سولې نوبل انعام ګټونکي لو شاوبو چې په سرطان اخته و په بند کې مړ شوی دی. نوموړی تېر ورځ په داسې حال کې مړ شو چې بیجنګ هغه نړیوالې غوښتنې د پامه غورځولې چې شاوبو دې د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې خوشې کړي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسوانو ته کتنې کړي ده.
جنگ رسپانه خپل دایرې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ پر ضد د پاناما لیکس په اړه د غړې پلټنې سیډلې رپورت مخې ته راتلونه پس په سیاسي کچ بیا کېنی خوره شوې ده. ادارې وایي چې سیاسي عدم استحکام د یارې له وجې د معاشي پرمختیا عمل متاثرېږي. سټاک مارکیټ هم متاثره شوی او په یو ورځ کې د سرمایه کارانو 40 کروڑ زیات نقصان شوی دی. ادارې زیاتوي د نړیوال مطبوعاتو په تبصرو کې ویل شوي چې پاکستان د یو اوږدې مودې پس امنیت او معاشي بحالي ولیده خو د ګډې پلټنې ډلې رپورټ راتلونه پس پاکستاني معیشت ته د اندازو نه زیات نقصان رسېدلی دی. ادارې په وینا چې موجوده وفاقي حکومت د اقتصادي پالیسیو ځینې اړخونو سره اختلافات کېدای شي خو د دې سو د مثبت نتیجو نه انکار هم نشي کېدی. ادارې وایي ټول ریاستي ادارو او سیاسي قوتونو لپاره معیشت ته ورپېخ د خدشاتو نوټس اخستل وی او داسې اقداماتو نه ډډه پکار ده چې هغه ملک کې د ګډوډې وجه جوړ نه شي. ادارې اخیره کې لیکي د عدالت نتیجه راتلو پورې انتظار پکار دی او د دې په نتیجه کې چې څه هم بدلون راسي نو دا امر یقیني کول پکار دی چې موجوده معاشي پالیسیانې روانې وي او سرمایه کاران د بې یقیني ښکار نه شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د بلوچستان صوبې سرخار کوټه د یو مودې راسي وسلوالو په نخ ده. د امنیت په صورتحال کې خواله راغلي دي خو اوس هم وسلوال خپل گزار کول نه پرېږدي. ادارې مخکې کې چې په کوټه کې پولیس اهلکاران په نخ کې دوه ښکاری چې په سکیورټي نظام کې مسله شته او د خ جوړولو ضرورت یې هم شته. ادارې زیاتوي چې بلخوا قانون نافذ کوونکي ادارو خبرداري ورکړې ده چې وسلوال کراچۍ او د کوټه په جیلونو د برید کولو اراده لري. دې ته توجه ورکول پکار ده ولې چې په تیر وختونو کې هم داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو او وسلوال خپل هدف کې کامیاب شوي هم وو. لیکي چې د خطر خبرداري لمخ کې نه ورکړی شوی دی نو داسې حفاظتي انتظامات کول پکار دي چې د څه په ذریعه د ترهګریزو پیښو مخنیوي وکړی شي. ادارې په وینا چې امنیتي ادارو له داسې معاملات مهارت سره ناکامه جوړول پکار دي چې ملک او اولس د نقصان نه محفوظ وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور های کورټ یو جج کیسر رشید ویلي چې د صوبې حکومت د سوسیدلو مریضانو علاج لپاره د بند سینټرو په جوړولو توجه نه ورکوي. ادارې وایي چې په صوبه کې بند سینټر جوړولو لپاره ځمکه کال 2009 کې مختص شوې وه. ادارې وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صحت په شعبه کې اصلاحات راوستل خپل ترجیح ګرځولې وه، خو بند سینټرو غوندې مهمې منصوبه کې د سر نه کار اخیستل حکومتي ترجیحاتو او عملي اقداماتو ترمنځ فاصله ظاهروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل برتانیې خبریدونکو فاینانشل ټایمز ورسپاڼې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل سیاسي سفر کې له یو شمېر مشکلاتو تیر شوی او اوس یو ځل بیا د پانما اسنادو په قضیه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بلخو امریکایي واشنگټن پوسټ ورسپاڼې لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ شخصي کمپنو ته په افغانستان کې د ځینو امنیتي دندو د سپارلو په اړه یو غونډه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فاینانشل ټایمز په یو لیکنه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل سیاسي ژوند کې له ډیرو مشکلاتو وتلې. په تیر وخت کې ترې پوز نه یوازې واکمنی اخیستې، بلکې سعودي عرب ته یې په جلاوطنۍ هم مجبوره کړې ده. خو نوموړی په دې وتوانېد چې د هر څه باوجود په دریم وار هم وزیر اعظم جوړ شو. خو د درغلیو د ورستي تورونه ښایي چې د نواز شریف د دریو لسیزو سیاست وړاندې بیول د خطر سره مخ کړي. ورځپاڼې لیکي چې په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې هم ځینې خلک د نواز شریف مخالفت ته تیار دي. په پارلیمان کې د یاد ګوند یو غړي ورځپاڼې ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې د نواز شریف او د هغه د پلویانو سیاست د هیواد عمومي سیاسي بهیر سره سمون نه خوري. د ورځپاڼې په وینا که څه هم پوز تر اوسه په دې معامله کې سندې دی ویلي، خو د پاناما اسنادو په ګډ تحقیقاتي ټیم کې هم د پوز دوه چارواکي ناست وو، او دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په 1993 کال کې د نواز شریف د واکمنۍ ختمولو تر شا د پوز لاس وو، او په 1999 کال کې بیا نیغ په نیغه پوز د نواز شریف حکومت ړنګ کړی وو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو ریپورت په حواله لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه سلاکارانو د شخصي امنیتي کمپنیو له مشرانو سره ملاقات کړي، او پکې یې په افغانستان کې د امنیت په اړه امریکایي ځمواري دوی ته د ورکولو په اړه خبرې کړي دي. ورځپاڼې پوښتنه راپورته کړې چې که په افغانستان کې امریکایي او نیټو ځواکونه نه بریالي کېږي، نو آیا شخصي امنیتي کمپنۍ به په دغه مقصد ترلاسه کولو کې بریالي شي؟ خو ورځپاڼه پخپله د دې په جواب کې وایي چې دا ډول ستراتیژي به کامیاب نه وي، ځکه چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د شخصي امنیتي کمپنیو او رسمي ځواکونو ستراتیژي ډېر فرق لري، او ولسی خلک هم د شخصي کمپنیو د هلو ځلو په اړه اندېښنې لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په شام کې د اوربند بریالیتوب له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د خبرو او اړیکو په نتیجه کې شوی دی. نوموړي تیر ماښام په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال امانوئل مکرون سره تر لیدنو وروسته خبریالانو ته وویل امریکا او ملګري به د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد خپله بریا باوري کړي. احمد تکل معلومات لري.
ولسمشر امانوئل مکرون پرون په پاریس کې د خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ کوربه و. دواړو مشرانو په خپله کتنه کې د سوریې، عراق او اوکراین د جګړو په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې، او وروسته یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د خپلو بحثونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ټرمپ د سوریې په جنوب لویدیځ کې له یکشنبې ورځې راهیسې ټینګ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې وویل 15 ورځې خورا زیات وخت دی، او زیاته یې کړه دا اوربند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د غونډې نتیجه وه. هغه یادونه وکړه چې له دې اوربند سره د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شو. ټرمپ د سوریې او نورو هغو حکومتونو او افراطي ډلو یادونه وکړه چې د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. نن موږ د شمالي کوریا، ایران او سوریې په څیر د یاغي رژیمونو او د هغو حکومتونو له ګواښونو سره مخامخ یو چې د دوی مالی ملاتړ کوي. موږ همداراز د تروریستي ډلو له ستر ګواښ سره لاس ګریوان یو چې د بېګناه خلکو په وړاندې جګړه کوي. innocent lives. ټرمپ وویل چې د داعش ډلې د مالی سرچینو، شبکو او عقیدوي ملاتړ مخنیوی به وکړي. ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له واکه د ولسمشر بشار اسد لرې کول نور نو یو حتمي شرط نه دی. ماکرون وویل له دې وروسته به د سوریه په وړاندې بل ډول چلند کیږي او زیاته یې کړه چې اوس په سوریه کې هدف یو دی او هغه د تروریزم له منځه وړل دي. متحدو ایالاتو لومړی د سوریې د کړکیچ د اوږدمهالې حل لپاره د ولسمشر اسد پر لرې کېدو ټینګار کاوه، خو امریکایي چارواکو خپل دریز ورو ورو نرم کړ. ماکرون وویل دی او ټرمپ به پر هغه پلان ګډ کار وکړي چې د سوریې او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسېدو وروسته په پام کې دی. د عراق په اړه ټرمپ وویل واشنگټن او پاریس به په ګډه کار وکړي څو اسلامي دولت چې ده د بشریت دښمنه ډله وبلله ماته کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. لابنو سره نږدې د نیم قبالي سیمې احمد زئی وزیر کم سروبي اوسیدونکي وایي چې د سکلو صفا اوبه نه لري او د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. دوی وایي د دوی ماشومان له رسمو ته ورځي د اوبو لپاره چې یا یې په سرونو او یا یې پر خرو راوړي. ماشومان وایي تعلیم حاصلول غواړي خو نه ورته وسکاریږي. عمر دراز وزیر د دوی پر ستونزو رپورټ لري.
د بنو سره نږدې نیم قبایلي سیمه احمد زای وزیر کم سروبي اوسیدونکي وایي چې دا ځل دوی هم اوټونه د تبدیلۍ په نوم ورکړي، خو تبدیلی یا بدلون یې په سیمه کې په نظر نه راځي. دوی وایي په تیرو اویاو کالونو کې لا هم دوی ته د صفا اوبو بندوبست ونه شو.
د میر د به مشکلات زکه نه حل کیږي چې میر شه پیه ته درخواست ورکړي د مزو خدا چړکو او چې بلاب سار میمی ار تغال شي پای سرخه په غوړي میر غریبا ته میر خپای شي نشي پرګوای. د میر د درخواست دا پیه خبر دا نسیم دبليو مو ګټ په ګټ خبره کړی دو دا اخره اندوی میر وتا کی دا مې نه توري دراول یې دا اخره په برغناتی شي الاول یې به مزنه غشتې دی بوکای مزنه غشتې دی پرشر پمپینه مزنه غشتې دی میر پر یو د هڅک نور وی زکه نور وی چې خو میر داسې چې مخ شه میشت لای نه یو څوک مخام کونه.
د یادې سیمې ماشومان او انجونې ټوله ورځ د لرې لرې نه په خرو او په سرونو اوبه راوړي چې د دوی په وینا دغه ورته د کور نه په خاصې موري ورکړل شوې.
ګلالۍ مې نوم ځای وایي په تر غولې میشه په خرې په مشکې وري سبق ته نه یې لایې په وري نشته یا مشکلې میشه یې بنه شته را یې بته یې ته مندیرې سکولینه ته نه لای ته لا ورځ یې بچا دا ای با په جپ دوه بچ وې ته تګې شي بمې شي په وري
نه بمو نشته را او با خوري غي ا مو زه به مور یا ګردې مې هار به ای
سبق ته نه درما سبونه سه ګفرا په وري.
کلام چې په دیاړه د نیم قبایلی سیمه منتخب د کمی اسمبلی غړي قیصر جمال سره تماس ونیو او ورنمو پختل چې دغه خلق صفا د سکلو به هم نه لري. نو دوی په جواب کې وویل
دوه غټي وجوهات چې هغه وجهي حل څه کم ده لګران ده نن اف اربنو کې زیاتره علاقې کې بجلی نه سپلای شي. هغه لپاره مو تیر کال یو نوې سکیمه چولې ده چې کم علاقې کې بجلی نه و اوس به خیر په بجلی باندې به کار شروع شي. نو هغه به دا فائدہ وږي چې کم ځای کې بیا چرته وبشتم دي مشین په ولګي سنه ته یو سپلای به شروع شي. چونګې دا چته په غوونو کې دا هغه می وډېره غټه مسله ده چې ارځي کې نکي وبم نه دی ملاو نه ملاويږي قدرتي چشمې دي او دا هغه چشمونه مطلب دا چې پایپ لاینونه بچاو شي. او درین چې کم دا هغه مترنن سبا چې کم دا سولر سیستم دا نو سولر سیستم باندې دې کړي نو خیر سکیمونه شته دي نیو چې په کم ځای کې مله وبم ملاويږي نو هغه باندې کې خیر سولر بلګي.
دا فاربانو کم سروبي دغه خلک د منتخب حکومت گورنر خیبر پختونخوا او پولیټیکل انتظامیانه غوښتنه کړي چې ورته د ژوند بنیادی ضرورت صفاس کلو بو بندوبست وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑ اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا طرح پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک،
ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د قبایلی سیمو قانون FCR د اجتماعي ذمہواري موضوع سیړلې. تاسو به خبر شئ چې په دې سربیره چې د اجتماعي ذمہواري په دفع کې پر ترمیم سربیره ولې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې پولیټیکل انتظامیه اوس هم پر ولسونو د دې عملی کولو ته دوام ورکوي. جمهوریت خبرونه هرونه په امیر ساحل جوړوي.
د قبایلی سیمو په قانون FCR کې د اجتماعي ذمہواري دفې یا مادې حیثیت څه دی؟ په 2018 زیږدیز کال کې د اجتماعي ذمہواري په مادې کې پر بدلون سربېره ولې دا دفعه عملي کیږي؟ د پاکستان آئین یا اساسي قانون د قبایلی سیمو په اړه څه وایي؟ د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو ساتنې برخو او مادو باوجود ولې قبایلی ولس له اساسي انساني حقوقو بې برخې دی؟ د اجتماعي ذمہواري مادې عملی کېدو پر ضد آیا قبایلی ولس څه کولای شي او کنه؟ په دې لړ کې د قبایلی سیمو پارلماني استازي څه کوي؟ همداراز د دې مادې عملی کېدل څه اثرات لرلی شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د قبایلی سیمه خیبر پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې پر مهال ولسته وویل چې په خپلو سیمو کې د امنیت ټیم کړي او په دې لړ کې د انتظامی سره مرسته وکړي. چارواکو ویل کده سیمه اوسیدونکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلل او یا هم د ناامنۍ پیښه وشوه، نو د پیښې له ځای سره به په 300 مربع متره سیمه کې د اوسیدونکو کورونه ړنګول کیږي. د جمرود اوسیدونکو انتظامی ته ویل دوی به د امنیت ټینګښت لپاره له ادارو سره ملاتړ کوي، خو د دوی کورونه نه ړنګول کیږي. د قبایلی سیمو لپاره په جوړ FCR قانون کې د یو جرم په صورت کې پر ټوله قبیله یا د سیمې پر اوسیدونکو د هغې پړه اچولو ته د اجتماعي ذمہواري دفع یا ماده ویل کیږي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې موږ د همدې ماده او د دې اثراتو څېړلو هڅه کړې. دا ماده د انګریزانو د واکمنۍ یعنی له 19 پیړۍ راهیسې پر قبایلو لاګو وه او په 2018 زیږدیز کال کې په FCR کې له بدلون یا ترمیم سره د یو جرم په صورت کې ټوله قبیله یا د یوې کورنۍ ټولو وګړو او یا هم د یوې سیمې یا کلی اوسیدونکو ته د سزا ورکولو پای ته رسولو اعلان وشو. خو پر دې سربیره اوس هم د قبایلی سیمو انتظامی چارواکي د FCR سلویختمه دفعه نافذوي او وروستی مثالی د جمرود اوسیدونکو ته خبرداری دی. په اسلام آباد کې د جرګو او جوړجاړي د مرکز یو مشر او څېړونکي شاهد الیاس مشال راډیو ته وویل د هر دولت یا ریاست لومړی ذمہواري ولسته د امنیت ورکول وي، خو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی دا اعلان چې د ناامنۍ پیښو په صورت کې بعد د پیښې له ځای سره د خلکو کورونه ړنګوي یو ناسم اقدام دی.
ذمہ دار دی ریاست دا اول ذمہ داری دا چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمو کې روانه ده چې دای وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی ذمہ دار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. په کار خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ په تنسته په دی وجه باندې د فزیاتې کې دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطری خبره ده. خلکو ته سکیورټی ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
د 400 په بچا خان پونتون کې د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر هم وایي چې امنیت ورکول د ریاست یا دولت ذمہواری وي.
پاکستان د اړین تر مخه اجتماعي ذمہداري د شت د اختیار نه ختم کړی شوی دی او د هغه باوجود هم دوی ملکانانو ته یا مشرانو ته دا وینا کوي او دا ټینګار کوي. زما په خیال کې یو وخت کې قانون موجود دی چې دا هر څه د ریاست ذمہواري ده، نو ریاست خپل ذمہواري نه ځان خلاصوي په اولت باندې، په مشر باندې، په قبایلو باندې د امنیت ذمہواري اخلي. او که چېرته دغه امنیت د قبایل ذمہواري دوی وړاندې موجوده وه، دومره لوی آپریشنونو، دومره لوی فوج ځواکونو، دومره لوی توانونو هلته ضرورت شو، نو په کار دا دي چې دا خلک یو وړاندې هم لکه دوی سره هم په دغه شکل کې راوتي وي چې دا هم ستاسو ذمہواري ده، داون تاسو واغ اوباسه نیچر ته کې قبایل دی پختلا در په در کړل فوجي عملیات په ترڅ کې نو حال ته په دې باندې داسي مواري اوس لګول
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاد او د تحریک انصاف ګوند غړی قیصر جمال هم وایي چې په قبایلی سیمو کې خو اوس امنیتي سرتیری پراته دي، نو دا غیر مناسب اقدام دی چې د ناامنۍ په صورت کې د ټوله قبیله پړه وګرځول شي.
قبایلی په حیثیت باندې زه دا وایم چې دا یو مناسب اقدام نه دی. هغې وجه دا ده که تاسو وګورئ علاقایي چې کوم په موږ باندې ذمهورتیا ده، نو نن سبا د موږ قبایلو هغه قسم حالات هم نه ده پاتې. یو وجه خو دا ده چې د ټولو خلکو نه کم دمو ټوپکی دي یا نور څه اسلحي دي هغه اکثر خلکو نه یا وړلی شوي دي یا خلکو خپل اسي کړي دي. دویمه خبره بیا دا ده چې په دې علاقې کې خو نن سبا زیات تر سیکورټي فورس خپل کنټرول ده، نو چې کم په یو ځای کې واقع وشي هغې سره د نور بې ګناه خلک چې چا باندې ثبوت شوي نه وي چې هغه په دې کې ملوث ده، او داسې قسم اکشن اخیستل دا بالکل غیر مناسب اقدام دی.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې یو مشر او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي د ریاست ادارو اصلا په قبایلي سیمو کې حالات خراب کړل، نو اوس ولس ملامتول یا ورته سزا ورکول د دنیا له مدني یا مهذب فرهنګ سره سمون نه خوري.
قبائل تو دیر دروازے چی بے انصاف آگا بند دی قبائل و پخار بان امنیت د خرابول ذمہ وار هم زمنګ د ریاست ادارې دي، او د تاریخ فن روایت او د تاریخ فن جرګې او د تاریخ فن د امنیت چې کوم قوتونو کوم د ادارې وی اغام دي تبا کړی، او اوس اغه تا دا قسم مطلب چې دمجانی ورکول دا د هیڅ قانون او د هیڅ یو مطلب چې د دنیا د مهذب طریقې مطلب چې په زمن کې دا غلط کار دی.
شیر محمد وايي قبایلی ولست په کار دي چې د اجتماعي زموارد قانون پر ضد احتجاج وکړي، او بلدا چې په اسلامي قانون کې هم د یو کس جرم په بدل کې د هغه پلار یا زوی نه نیول کیږي.
د قبایلو بدنصیبی دا ده چې هغه په خپلو کې اتفاق نه لري، هغه په یو خبره باندې مزمن نه کنه په کار دا چې هغه په دې باندې په خپل د حکومت خلاف یو احتجاج وکړي چې هر سړی ذاتی طور د خپل عمل لري
محب وزیر وائی سیاسی گندوں نے پکار دی چې پر ترمیم سروے را دے ڈبل اقدامات پر زد جلسے او جلوسونه وکړي.
حکومت لا پکار دی خاص کر زمون سیاسی پارٹی ہوتا پکار دی چې هغه دا دباو واچوي دا پریشر راوړي دی جلسی ہوتی دی جلسی نه ہوتی دی خلق کوئی کی دی ولت کوئی کی سے باوجود د دې چې امنیت موجود دی سټ نشتا دی سمایي ذمہ داری لا سټ ختم شوی دی او موږ باندې دا ظلم او دا جبر جواب تل شوی دی، نو د دې خلاف کو کریاست یا حکومت اقدام نه لري نو هم ولا رفت کیږي او هغه د جلسې د جلوس ته او د احتجاج
د جمهوریت نننې خبرونه ګډونوال دا غنی چې اجتماعي زمواري د بشري حقوقو ضد کار دی. د بشري حقوقو دا ډول سرغړونې پر ټولنه څه غیز لري؟ استاد محب وزیر زیاتوي دا ډول سرغړونې په قبایلی سیمو کې د قبیلو دننه د جګړو او لانجو باعث ګرځېدلې دي.
همیشه دا فارا چې کله هم د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي نو په انساني ټولنه کې یو داسې قسم بغاوتونه رامخې ته کیږي چې د هغې مخنیوی د ریاستونو دپاره د حکومتونو دپاره ډېر ګران شي. د تیرو سړیو راسه د قبایلي ولس سره دغه بصري د حقوقو په عملي روانه ده، او اثرات خو یې بېخي لکه دغه دي چې زه وایم چې په کار وه چې ډېره وران دي، باغیانه عادتونه، باغیانه خونونه، باغیانه خصلتونه موجود هم ده، او دا هغه اثرات چې کوم ریاست
خود پاکستان آئین د هغه هیواد وګړو ته د بنیادی حقوقو ورکولو ضمانت ورکوي، نو آیا د اساسي قانون هغه د فی او سلویختم اف سی آر له یو بل سره په ټکر کې نه دي؟ د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وای دا له یو بل سره په ټکر کې دي، خود پاکستان آئین د قبایلی سیمو لپاره هیڅ ارزښت نه لري.
دا په ټکر کې راځي خو دې د بدنصیبۍ نه په آئین کې دا پاکستان چې دی په څو حصو کې تقسیم کړی وي چې په هغه کې دا قبایلی علاقې چې دي مرکز زیر انتظام دی، صد صوبے زیر انتظام دی، نو دا هم پاین کی اغی مطلب چې ښکارا کړی دی. او بیا هغه کې دا یو خبره لیکلې چې هیڅ یو قانون چې وي چې هغه صدر سے په خصوصي نوټیفیکیشن باندې دغه علاقو ته نه لاګو کړي، نو هغه قانون به مطلب چې پخپل کې جوړو وي په ټول ملک کې وي، خو دې قبایلي علاقو ته نه دی لاګو. نو په دغه وجه باندې د آئین عملاً مطلب چې لکه هغه مؤثر وي، په آئین کې د بنیادي حقوقو چې کوم یعنی ذکر شوی دی، نو هغه حقوق هم دغه خلکو ته نه دي حاصل. نو د دې وجه نه مطلب چې د پاکستان آئین چې دی هغه د قبایلو لپاره بالکل بے معنی او یو د کاغذ پرځای د هغه نور اهمیت نشته.
که د قبایلو لپاره آئین یوازې یو کاغذ دی، نو بیا دا آئین په څه ډول قبایلي سیمې د پاکستان خاوره بولي؟ شیر محمد وایي د پاکستان د اساسي قانون درې مادې له قبایلي سیمو سره تړلې دي.
یو آرټیکل 1 کې د پاکستان د علاقو وضاحت کړی دی، او بیا په آرټیکل 244 کې مزید مطلب چې قبایلي علاقې ښکاره کړي چې قبایلي علاقې کمی کمی دي، او بیا په آرټیکل 247 کې دا لیکلي دي چې کم قانون چې د ملک وي نو هغه به څنګه په کومه طریقه به د علاقو ته لاګو کیږي. نو هغه آئین په خپله یو طریقې کار ورکوي کنه، قبایلو لپاره مطلب چې هیڅ تحفظ نشته.
که د قبایلي سیمو پر ولس د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري دفع پر ترمیم باوجود عملی کیږي، نو قبایلی ولس څه کولای شي؟ آیا له هغوی سره څلار شته او که څنګه؟ د قانون چارو پوه شیر محمد خان وایي لارې شته خو هغه اثر نه لري.
لارې شته خو هغه ډېره بې اثره لار ده، ځکه چې هلته د پولیټیکل ایجنټ خلاف هلته کمشنر ته اپیل کولی شي، نو کمشنر او پولیټیکل ایجنټ او هوم سیکرټری چې دي دا خو د یو ادارې مطلب چې مختلف دفتر دي، نو دې چې دا هر یو چې عمل کوي نو ښکاري داسې چې دا د بڑا افسرانو په حکم باندې کوي، او د هغې خلاف مطلب چې بیا چاته وینا کول چې لکه پولیټیکل ایجنټ په خپل سمې باندې داسې کار نه شي کولی چې هغې کې انتظامیه چې دغه خبر نه، نو دغه شی چې دی دغه بالکل یو قانون کې پکې لیکلو کې شته، ټریبیونل هم شته، خو هغه ټول بې اثر دی.
د پاکستان ولسمشر د قبایلي سیمو په اړه ځینې قوانین منظورولای شي، نو آیا د سرغړونو په صورت کې ولس د پاکستان له صدر سره رابطه نشي کولای؟ شیر محمد زیاتوي دا کار هم ولس ته هیڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې ولسمشر زیات واک نه لري.
د ولسمشر چې دی هغه تاسو ته پته چې په پاکستان کې دغه څه حیثیت دی، هغه خو چې مرکزي حکومت او وزیر اعظم هدایت ورکړي، نو هغه هغه باندې مشوره باندې مطلب چې هغه دستخط کوي، په خپل هغه سره انتظامی اختیارات نشته چې هغه په خپله یو عمل وکړي. چې هر یو قانون فرض کړي علاقې ته رالیږي، نو هغه به هم هلته رالیږي چې هغه ته مطلب وزیر اعظم او کابینه مطلب چې سفارش وکړي. سفارش نه کړي نو دوی په خپل سبي باندې داسې یو حکم نشي صادر کولی.
نو آیا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي څه کولی شي؟ د پارلمان غړی قیصر جمال وایي دی به د قبایلي سیمو له نورو استازو سره کښېني، اختلافات به هوار کړي او څه حل به یې پیدا کړي.
داسې خو کېدی نه شي چې ټولو خلکو یو سوچ یو فکر وي، نو بالکل اختلافات پاتا پرلمنتی ٹیم شته دي، اوس ټیم کې فورسز دي، هغه نه سوا دي مخفل پولیټیکل دیو سیستم شته دا، گورنر سیب دیو سیستم شته دا، نو په دې کې مخفل پرلمنتی ان بخفل دي ټیم او هغه سره چې کوم دا گورنر سیب شو ور سره چې کوم فورسز والی دوی سره کینو، که تاسو کوم دا سټیټمنټ او یا داسې کوم کاروي چې کوم دا، نو ولډي خلک سخت تکلیفونو کې زیات خلکو کډي وړي دي، نو که دغه قسم اقدامات کېږي نو د لږ ډېر خلک چې کم پاتې دي یا واپس راځي، نو دې سره به دې لم بالکل سخت نقصان رسي. موږ دا نه وایو چې کم خلک داسې غلط حرکت کوي، بې شکه چې هغې خلاف حکومت څومره سخت اکشن اخلي دی، خو که د یو د وجې یا نور بې ګناه خلک پکې راځي نو دا یو ښه اقدام بنی.
څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي د قبایلي سیمو د ټولو مسئلو حل هغو سیمو ته آئینی حیثیت ورکول دي، او دا کار یوازې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا په ورګډولو کېدای شي.
قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو هغې کې د سیکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دغه ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم واخلي پکار ده، چې په خپله قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. کورټ کې د دې د تلو حقوق نشته، همدغه اف سي آر کې پکار ده چې د دې مسئله یو ځل حل یې راوځي، او حل یې دا ده نور خلک چې څه وایي، حل یې دا ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځان کې نو مسله به حل شي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو واوریدل چې د اف سی آر په قانون کې پر بدلون سربیره د دې قانون د اجتماعي ذمہواري برخه پر قبایلي سیمو عملی کول د ولس د بشري حقوقو سرغړونه ده، او دا چې د پاکستان په قانون او آئین کې داسې څه مؤثره نظام نشته چې د قبایلي سیمو ولس د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کړي. البته پوهان دا ګڼي چې که د قبایلي سیمو آئینی حیثیت وټاکل شي نو ډېرې مسئلې هوارېدای شي، کنه نو د اجتماعي ذمہواري په څیر مادي یا دفې د قبایلي سیمو کلتور ژوند جواک او هلته د جمهوریت ارزښتونو یا اقدارو دودول له لا نور خند او ځند سره مخامخ ولای شي. دا ونه نه خبرونه بلونه و بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت